استراحت تلی وی ټول هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو د افراز یا په سیکریشن باندې تاثیرات کوي هغه تنبیه کوي هغه زیاتوي. د هغو غذاګانو په خوراک یا مصرف کې باید ډیر زیات احتیاط وشي. چې په ساده ډول سره ووایم ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخې دي، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترش دي، نو د روژه ماتي په وخت کې له دغه غذاګانو څخه باید په اوایلو کې استفاده ونه شي. په دې وخت کې باید د شیدو څخه زیاته استفاده وشي، د یخنی شوروا نه باید استفاده وشي، د میوې د جوس نه استفاده وشي، د پخې سبزی نه استفاده وشي. نو دا به زموږ ستاسو د صحت لپاره او هغه معده چې څوارلس نیم ساعته استراحت کړی وي د معدې په مقابل کې به یعنی داسې لوډ یا بار نه وي په معده باندې به منفي تاثیرات نه کوي. ځکه په معده کې چې د الله تعالی په طبیعي ډول سره داسې یو میکانیزم ایښی ده چې په معده کې تیزاب د معدې د بعضو حجراتو څخه د معدې په جسم کې قرار لري چې هغه ته پاریټل سیلز وایي. د دې حجراتو وظیفه د معدې د تیزاب جوړول دي چې دغه هایدروکلوریک اسید یا د معدې تیزاب. نو دغه د معدې د تیزابو خاصیت دا ده چې په هر شي باندې ولګیږي هغه شی تخریبوي. دا چې په معده کې دغه د معدې تیزاب په نارمل حالت کې معده نشي خرابولی، د هغې هدف دا ده چې د تیزابو په مقابل کې الله تعالی بعضې دفاعي فکټرونه چې هغه ته پروټیکټیو فکټرونه دي دی وای دا هم جوړیږي. نو معده د تیزابو د منفي تاثیراتو څخه ساتي. کله چې موږ تاسو روژه ماتی کوو نو د روژه ماتی په جریان کې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو افراز تنبیه کوي یا زیاتوي، نو د دې غذاګانو په مصرف کې باید په اول کې ډیر زیات احتیاط وشي. که چیرته احتیاط ونه شي نو همدغه د معدې د تیزابو افراز هغه پاریټل سیلز یا هغه حجرات چې په معده کې تیزاب جوړوي دا تنبیه کیږي او په نتیجه کې دغه بیلانس یا توازن چې په معده کې په نارمل حالت کې قرار لري دا برهاب خوري. په نتیجه کې د معدې تیزاب د معدې ادې اثنعشر د مخاطي عضلاتي طبقې سره مستقیما رابطه پیدا کوي. نو دغه د مستقیما رابطې په صورت کې نو هغه ده چې د مخاطي عضلاتي طبقه ماتوي، تخریبوي، په نتیجه کې د معدې زخمونه او د معدې مشکلات رامنځته کوي. د دې لپاره چې داسې مشکل سره مخامخ نه شو نو باید د روژه ماتي په اوایلو کې دا چې زموږ ستاسو په مذهب کې هم سنت په خرما باندې یا په شیدو باندې یا په اوبو باندې روژه ماتي، د هغې هدف د طب له نظر همدغه ده، باید دغه د غذاګرو څخه استفاده وکړو چې هغه د معدې تیزاب زیات نه کړي. او دا چې نور مرضونه مثلا یو څوک شکر ولري یا دا چې د وینې غوړ ولري یا دا چې د ګردو امراض ولري، د معدې امراض ولري، په دې ټولو باندې به انشاءالله د برنامې په جریان کې خبرې کوو. د سختو ثقیلو غذاګرو څخه د افطاري په وخت کې باید ډډه وشي او نرم ملایم شی وخوړل شي تر څو چې معده ورسره تطابق یا اډپټیشن ولري او په معدې باندې کوم خاص لوډ یا بار رانشي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان اکثره په جمعتونو کې چې په وطن کې به روزه ماته کېده، روزه به ماته شوه، خواړه کم خوړل کېده، معده به ټوله نه ډکېده، بیا به لمونځ کېده، بیا به کسان تل د ډوډۍ لپاره کور ته، چې دغه د روزه ماتی او ډوډۍ ترمنځ تقریبا نیم ساعت پورې یا شل دقیقو پورې فاصله راتلله. او ځینې کسان بیا داسې دي چې هماغه ملا چې څنګه اذان وکړي له یو سره خوړو ته کینی تر هغه چې معده ډکه نه شي له دسترخوانه نه پاڅیږي. له طبي پلوه هغه کسان چې روژه ماتوي، بیا لمونځ کوي، بیا ډوډۍ خوري، د هغو کسانو صحت څه ډول وي، معده څه ډول عکس العمل ښیي؟ او هغه کسان چې په یوه دمه کینی دسترخوان ته او بیا جګیږي لمانځه ته، له طبي پلوه دا څنګه وضعیت دی؟
لودین صاحب، طبي نظر کله چې مقام کې د افطاری په خاطر اذان کیږي باید په اوبو باندې یا په خرما باندې یا مثلا په شیدو باندې باید روژه ماته شي. داسې په نیمه معده باندې یو شی که وخوړل شي د هغې نه وروسته باید لمونځ وکول شي تر څو چې معده بیرته د عادي حالت سره عادي حالت را وګرځي. بیا د هغې نه وروسته نور غذا چې کوم غذاګر یو هغه غذاګانو ته ادامه ورکول شي. یو دم د څوارلس یا د پنځلس ساعتو نه وروسته چې معده خالي وي یو دم باید په معده باندې بار یا لوډ رانه شي، اضافي غذاګانې ونه خوړل شي، خصوصا هغه غذاګانې چې هغه ترشي وي یا ترخي وي، یعنی سپایسي فوډ. سپایسي فوډ باید د روژه ماتي په وخت کې ډېر څخه استفاده ونه شي. نو د روژه ماتي په وخت کې باید په نیمه معده باندې په اول کې باید دغه نرم شایان چې وي د دې څخه استفاده وسي، که هغه پخه سبزي وي، که هغه مثلا شیدې وي، که هغه یخنی شوروا وي، که هغه د میوې جوس وي، بیا د هغې نه وروسته دغه لمونځ دا شاید داسې لاس د خو پیز در زخو تر نیم ساعت شل د خو نورسا بیا کولای شي په تدریجي ډول سره نور غذاګار یو اغلی خپل عادي حالت باید میدا هم راګرځي میدان دې سره توافق کولای شي او دې شخص بیا مشکلات نه پیدا کیږي. خو که چیر ته یو څوک یو دم مکمل په یو لیوی مخره چې کله افطار په خاطر اذان وشي او ډوډۍ ته کیږي مکمل غذا وخوري خصوصا دغه ترخی غذاګانې ترش غذاګانې لکه دغه پکوړي وي که مثلا دغه ترخه بولانیان وي که مثلا چکنی و اچار هم ورسره وي نورې ثقیلې غذاګانې دا نو په هضمي سیستم باندې خصوصا په معده باندې ډېر منفي تاثیرات کوي. منفي تاثیراتو میکانیزم یې مخکې تشریح کړه چې هغه د معدې د تیزابو افراز زیاتوي ځکه ټولې هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې ویټامین سي ولري ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخي وي د هغو میکانیزم د طب له نظره دا ده چې د معدې هغه حجرات چې هغه تیزاب جوړوي دا نور هم تنبیه کوي د تیزابو افراز د سیکریشن زیاتیږي او په نتیجه کې په داخل د معده کې هغه کوم بیلانس یا کوم فرمول یا کوم میکانیزم چې موجود او الله تعالی کیدا هغه برهم خوري او په نتیجه کې د معدې د مشکلاتو او نورو قسم صحیح مشکلاتو سبب کېدلی شي او بلکې چیر ډېره غذا وخوړل شي د زړه په دهانه باندې هم فشار راوړي نو کارډیک آوټپوټ زیاتېږي د زړه ستونزې مشکلات هم رامنځته کولی شي. نو په همدې اساس باندې چې په تدریجي ډول سره باید غذا واخیستل شي او ډېره نرمه غذا مایاتو نه باید استفاده وشي د توندو غذاګانو څخه د ترشو غذاګانو څخه د ثقیلو غذاګانو څخه یا دا چې یو دم باید معده
مننه ډاکټر صاحب را سره اوسې راځئ چې د اورېدونکو نوبت راورسېد هغوی ته ورسو چې څه پوښتنې لري. یو اورېدونکی سټوډیو سره وصل دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. علیکم السلام.
محترم لودین صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو میلمه ډاکټر صاحب او د دې مبارکې میاشتې مبارکي درته وایم پښتون یم له جوزجان
څخه. مهرباني وکړئ پښتون صاحب تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایئ راته او که کومه پوښتنه هم لرئ مهرباني.
تشکر. مخکې له دې نه چې د محترم ډاکټر صاحب څخه پوښتنه مطرح کړم لږ نظر د موقع څخه په استفادې ورکوم او لږ نظر مې دادی چې روژه د مواساتو مساواتو د همدردي او غمخوري او د عطوفت میاشته دا د مسکین د حاله څخه د ځان خبرولو میاشته ځکه روژه خدای تعالی په دې پیدا کړه چې د دې سرمایهدارانو نسونه یار وږي شي په روژه کې تر څو چې دوی د بې بضاعتو انسانانو د حاله خبر شي. نو زما پر سرمایهدارانو باندې او هغه کسان چې یو شی لري باید د خپل بې بضاعتو انسانانو سره کومک وکړي او که کومک نه ورسره کوي دا نرخونه دې نه پر لوړوي که زکات نه ورکوي بل شی نه ورکوي دا خوراکي توکي نه پر لوړوي چې په افغانستان کې ډېر بد حال دی. نو پوښتنه مې ډاکټر صاحب څخه دا ډاکټر صاحب ډېرې ښه مسلې ته اشاره وکړه اوس خو هر شی یک بار مصرف شوی دی نو که تغیرات مشکل راغلي دي پخوا به موږ چې روژې ماتولې یو درې غرفه اوبه به مو وچلې نظر په سنت علیه السلام د ده د ذهن او د ده د علم نه قربان سم علیه السلام طب هم درلودی نو دغه یو دوې خرما وي دوه غرفه اوبه مو وچلې هغه به مو روژه ماته کړه بیا به لمونځ مبارک ادا کړي شل دي کې وروسته به بیا موږ روژه ماته هغه خواړه خوړله نو اوس هغه خبرې بل رقم شوي اوس هم چې تو ته د فرانه راځي چې زنګون ورته کټ کې تر هغه اندازې روژه تر هغه اندازې خوري چې قریب فرض مو تاخیر شي. او پښتنه مې ډاکټر صاحب څه دا ده یو روژه تی په تشنمي کې یا په روژه مات کې وروسته د لمانځه د روژه مات شیم په څومره اندازه خواړه باید دی وخوري چې د ده پر معدې باندې بوج را نشي.
سلامات اوسئ قاري صاحب پښتون ډېره مننه. نظر مو واورېدل څو پوښتنه مو هم ولیکل شوله وروسته به ورته ډاکټر صاحب ځواب ورکړي. بل اورېدونکی راخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
ډېر مننه جناب لودین صاحب د سلام په وړاندې کولو سره. نبی الله زابلی د زابل اوسیدونکی دا شیبه د ایران نه شیراز خبرې کوم.
ښه مهرباني وکړئ زابلی صاحب تاسو مسافرۍ کې حتما مو روزه نیولې ده او پوښتنه هم لرئ چې خپرونې ته مو زنګ راووهه مهرباني وکړئ.
ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه او پوښتنه مې همدا ده ډاکټر صاحب محترم دا چې موږ یعنی په یو درانه کار هم مصروف یو د شپې له مخې کار کوو خو کله چې روزه ماته کو کار ته ورولاړیږو کار شروع کوو ورسره سم د همدا ځای ګرم هم ده نو ډېرې زیاتې سړې یخچالي او تقریبا یخې اوبو نه استفاده کوو پیدا کیږي نو اوبه ډېرې لډیرو سړو بو استفاده وکړو تر څو روزه مو د ورځې په جریان کې ښه او ښکلی کله
ښه زبلای
استفاده وکړو
او د صحت غږ مو پرې پرېږي کې فکر کوم انټرنیټ وضعیت ښه نه ده. ما پوښتنه مو ولیکل شوله، پوښتنه ما یاداشت کړله، حتما به ورته ډاکټر صاحب وروسته ځواب ورکړي. ډېره مننه. بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام، مهرباني وکړئ ستاسو غږ سټوډیو سره وصل دی، خبرې وکړئ.
السلام علیکم جناب جی صاحب، سلام تاسو او ډاکټر صاحب وایم چې د شپې او د ورځې مبارک ورځ مو خیر
او مننه. سلامات او سید څه پښتنه لري او څه نظر لري پر خبرونه مهرباني.
مننه شاد و چې جناب صاحب سفر محمد او خاطر ما ته نه ولا ته جړیز مثالې ته ډاکټر صاحب څه نه شته ده چې پروژې کې باید مستند خواړه وخورو دا هم د ډاکټر صاحب سره.
ښه مننه خاکسار صاحب، غږ کیفیت مو هم ښه نه دی، خو پښتنه یاداشت ولسته ډول خواړه وخورو. وروسته به درته ډاکټر صاحب نور وضاحت هم درکړي. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام، ښه مهرباني وکړئ، لږ زر ځای کې بدل کړئ چې غږ مو لږ واضح راشي. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
اوس
صحیح شو، اوس مو غږ صحیح ده. مهرباني
ما دې چې روزه ما ته کومه ده ډاکټر صاحب چې دا پښتنه چې ما پر نه ده باندې ورکم درد دی چې دا ولې
ښه هر څه چې وخوري درد پر راځي او کنه خاص خوړی دي چې لغنه وروسته درد پر راځي
یا چې ګوډي وخورم ګوډي
نه ښه مننه سلامات او سی پښتنه مو واوریدل شو له وروسته ورته جواب تر لاسه کړي په دې هیله چې مشکل مو حل سي. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام، تاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ رادیو غږ ملکیت کې خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، سلیم بشی، مهرباني.
سلام جوړې په خیر. اول تاسو سلام بیا ډاکټر صاحب محترم ته سلام علیکم. زه د هلمند ولایت رحمت الله نبیل ساتره پاره کې یم.
ښه مهرباني وکړئ، تاسو د موضوع په اړه څه نظر لرئ او څه پوښتنه هم کولای شئ؟ مهرباني.
والله دا مو ډیر څه د انتخاب کړی لا خو ما د ډاکټر صاحب محترم ته یو دا پوښتنه ده چې دا یو تکلیف زه ډیر زیات لرم کله چې جماعت وکم یا مخصن ډوډۍ وخورم نو جماعت وکم استراحت کوم دغه د فو د وجود درد می ډیر زیات دی حتی د خې تو ځمې روغتي دغه ته مراجعه کړی دا او هغه دوا کوم داسې نتیجې نه دا ورکړې یعنی نور هم په تکلیف کړې ما دغه د فو درد ډیر زیات لرم او حتی د سترګو دید هم ډیر ورسره کم شوی لې شي آیا دا به ته علاج
نو تاسو دغه ناروغي لري روجي سره کوم تړاو نه لري په عادي حالت کې هم تاسو دغه د پښو درد لري
نه نه خو خصوصا اوس خو دا تقریبا د دې ورځې کې ډېر سخت شدید په ځاب کړی ما
ښه فکر کوي روجي سره به ارتباط لري تاسو د پښو درد
ام بالکل ام بالکل ما کې چې و مم کار او کیسه مې کوله دا شي خاص دغه مې نه ورته کو خاص ډیر نه مو چې تکلیف مو خو د ښاټ نه عمر سره د تکلیف خو خصوصا چې اوس دا د سار خواسي سره تنه بجه ډیر سخت شدید فزاد ما دغه څو د وجود نه ډیر دونه دومره فزاد ما نه ته نه مې کړی چې خو هم کومه تاسو څنګه نه کړی هغه چې کوم دا چې دغه مشکل نه لري نو په یو توا یې راکړي له کوم هم په دغه دوي سر دی باندې کوم داسې چې جن نه تر لاسه کړي
تاسو را سره اوسې ممکن ډاکټر صاحب هم پوښتنه ولري. ډاکټر صاحب تاسو د اوریدونکو نه څه پوښتنه لري؟ دای وای چې په خو درد مې لروزي سره تړاو لري او د دوه ورځې وای ډیر شدید سوي ده.
رحمت الله جان زما سلامونه عام قبول کا اوري
و تاسو را غوري ډاکټر صاحب.
وعليكم السلام
ورحمه. وعليكم السلام. دا چې مثلا د تاسو دغه د پخو دردونه او تاسو د وجود دردونه دا د روژې نوروسه پیدا کیږي آیا تند خو زیات نه کوي
او
زیات نه چې څه چې میتیا خو زیات نه دي؟
بلې ما غوري ډاکټر صاحب محترم.
اورم مهرباني.
او دغه ادوی ورځ کې ډیر سخت شدید بازار ده ما دغه وجود نه دی تمره بازار ده ما چې حتی روغتیاي مرکزونه ته مې به خې ډیر مراجعه کړې ده د هلمند مرکز ته د کندهار ته تللې ما حتی کابل ته هم ځوځل کړلې ما خو مخکې دونه نه عمر سره دغه دوا سره شو ما غو سره څه کنټرول ما خو اوس دې روزه چې راغلې ده ډیر سخت شدید بازار به مور سره
نه زما سوال دا ده چې د دې تکلیفو په څنګ کې تنده خو به نه کوي خلو خو دې نه وچیږي تشو متیاز ته خو به ډېر زر زر نه دي داسې مشکلات خو به نه لري د دې په څنګ کې
واو همدغه لرم دغه د ستنې درد لرم کله چې سر راپاڅېږم دغه مسجد ته ځم دغه د ستنې وچخوالی لرم ستوني مې وچخولی کې او درد کوي د ستنې دردوالی لرم او بل دغه متیاز یې اودس چې کوم هر لمانځه ته یو یو اودس کوم
شو
وزن محمد نیل کم سوی تقریبا مخکې ډیر خو ما د باندې تقریبا شپږ پنځوس کیلو ما خو اوس تقریبا نه تل وخت راغلی ما
بس شه برنامه ته وخت
سلامات اوسې مننه کور ودان یو بل اوریدونکو راخلو له واتس اپ نه استودیو سره وصل دی بیا ورزو ډاکټر صاحب ته چې پوښتنه جواب کی مهرباني وکړي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهربانی خبر یو کوي
بالا السلام
علیکم السلام مهربانی وکي
علي محمد نمروز ولایت دلارام ولسوالي
تمام مهربانی وکي احمد رو تاسو د خبرونه پر موضوع سوایي او کومه پوښتنه هم لري مهربانی
زما ډاکټر صاحب صدا پوښتنه ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی وو
bale wo
انو دا چې بعضی اکثره مریضان دي زنانه مریضان یا په دغه کې د حمل تکلیف لري نو چې روزه ډیر ماپښین خو کې ډیر زور پر کې زو پیات کې ډیر زیپیور پیدا کوي د کې مخصوص کم خواړه استعمال کې باید په داسې وخت کې کم خوراک څخه استفاده وکړي چې یا ماشوم پر تی باندې ولري تیور کې ماشوم ته یا په حمل ولري دا وخت ډیر زیپی لري نو دا مریض سره کم خواړه ته زیاده چې
فړک کوم شی به ډیر استعمال کی ښه سلامات اوسې کور ودان پښتنه مو یاداشت ولا ستاسو پښتنه دا و چې میندوار خځو تا یا هغه ماشومان چې تای ورکی ماشوم ته دوی څه ډول خواړه وخوري په روزماتي او د غرس پښنمی کې چې هغه د وجود انرژي پوره وي چې وکولای شي خپل ماشوم ته هم شدي ورکی او یا ماشوم په ګډه سالم وساتي مننه سلامات اوسې ورډونکو تاسو یو څو شیبي اړیکی منی سي غوښ شي د پښتنو ځوابونو ته بیا به روسته بیا موقع درکو اړیکونه سیر سره ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنو ځوابونه پیل کو تاسو کې یاداشت کړی وي خوخه مو چې لپاسه شروع کوي یالم د روسي پښتنو نه پیلوي مهرباني وکړئ مایک تاسو د څه وایي دی ورډونکو ته
بس د خپلو به شروع کړو دا چې د پښتون روچ د ګوزجان ته تماس نیولې او بل خاصار روچ د قندهار نه د دوه پښتنو تقریبا شباهت لري د رژماتي په وخت کې او د پښتني په وخت کې د کوم خلوص څخه استفاده وشي تر څو پورې زمونږ سازو په مېده باندې او په صحت باندې ناوړه تاثیرات باندې شي د برنامه په شروع کې هم کچې دوی برنامه ورته ما ورته اشاره وکړه دا چې مثلا ورځ اوس تقریبا ورځ پر ورځ کې په دغه ورځو کې هم څوار لس ورځ نه ساته یو څو روزه وي نو چې کله روزه ماته کیږي د روزې ماتې دل باید پټي رونډه مغزاکان باندې وشي اول باید د رژماتي په وخت کې او بوبي شديوي دا چې د میوي جوس وي خرماوي په دې باندې باید روزه ماته شي بیا د غیر وروسته مونږ او نور د فرایز ادا کی وروسته دغه بیا په تدریجي ډول سره باید نور غذات ادامه ورکړي او هغه غذا چې بدن ورته ضرورت لري هغه په تدریجي ډول سره بیرته باید میډیا ته داخل شي تر څو چې بدن هغه تقاضا او د بدن ته هغه کافي انرژي ورکړي خو د روزه ماته په وخت کې ټول هغه غذاګانې چې هغه د میډیا د تیزاب او افراز زیاتوي بس په ستنه چې زموږ استاد په یوه کې اکثره فامیلونه د روزماتي په وخت کې همدا غذاګانې کاروي چې البته باید په کې ترخوش یا نوي ترش یا نوي دا ترخو ترش هم څه زموږ هدف دادا چکنیان هم اکثره خلک استفاده کوي اچار هم استفاده کوي نارنج او لیمو هم د روزماتي په وخت کې زیات استفاده کیږي او اسپایسی پور چې ترخي غذاګانې دي دا هم ډېر زیات کارول کیږي نو په دې وخت روزماتي په وخت کې دا شایر باید نه کارول شي روزماتي په وخت کې دا نرم غذاګانې چې هغه ترخي غذاګانې هم ترخ خاصیت هم نه لري، ترش خاصیت هم نه لري. دغه نرم غذاګانې چې د هغو پی ایچ هغه معمولا صفر وي یا وو وي، دغه غذاګانو څخه استفاده وکړي تر څو چې د معدې په تیزابو باندې یو
افراز. ډاکټر صاحب، زه همدلته یو بله پوښتنه هم کوم، ممکن د اوریدونکو پوښتنه هم وي. دغه ترش خواړه یا دغه ترخه یا سپایسي خواړه چې تاسو ورته وایي، دا په روژه ماتي کې صرف ونه خوړل سي او که نه له روژه ماتي نه وروسته، یعنی شل دقیقې وروسته یا نیم ساعت وروسته چې خلک ډوډۍ خوري، هلته هم دغه خواړه په اسانه ونه کاروي؟
اول خو د روژه ماتي په وخت کې باید بېخي ونه خوړ، دا ونه کارول شي. او هغه څوک چې د معدې مشکلات ولري، د پخوانه که د معدې زخم ولري، که بل د معدې او د هضم سیستم کوم مشکل ولري، هغه د روژه ماتي نه وروسته دغه شل دقیقې نیم ساعت وروسته یا په پښتمي کې هم د غذاګانو څخه استفاده نه شي کولای. ځکه همدغه ترخي غذاګانې، ترش غذاګانې یو د معدې د مشکلاتو، د معدې د زخم د مشکلاتو یو کاز، یو علت همدغه غذاګانې دي. که چیرته څوک د پخوانه د معدې مشکل لري، هغه باید د روژه ماتي نه وروسته هم ونه کاروي، او یا دا چې روژه نه وي، بوزه کې هم د غذاګانو څخه باید استفاده ونه شي. خو که چیرته یو څوک د معدې مشکل نه لري، د روژه ماتي په وخت کې دا غذاګانې نه شي کارولی، وروسته د هغه نه د پښتني په وخت کې یا د روژه ماتي نه وروسته یو شل دقیقې نیم ساعت یو ساعت وروسته چې په تدریجي ډول سره بل مې درته کوي، بیا کولای شي په واقع کې د څخه استفاده کولای شي، بیا کوم مشکل نه لري.
بله، پښتون سه پښتون یو بل جز هم درلود، وای څومره خواړه وخوري، که څه هم یو څه مشکل وي چې سړی پوسی، اما کله کله تجربه دا خوبدل چې کله سړی وګي وی ډیر نه پويږي چې دای څومره خواړه وخوري، اما ورسته پويږي چې خواړه چې کوم خوړی لاغه پری بوج سوي دي، یعنی لاندازي نه زیات. څه وای د پښتون جواب کې چې د اندازې لپاره وڅومره خواړه، یعنی عادي خواړه لکه نور ورځو کې چې د مخام پر محل خوري، اما غمره او کنه لږ زیات هم خوړلی شي؟
نه نه لودین صاحب، روژه کې باید د عادي ورځو په نسبت باندې کم خواړه په اوله کې وخوړل شي، په تدریجي ډول سره تر څو چې معده ورسره اډپټیشن یا توافق وکړي، یا معده باندې لوډ بار نه شي. باید په تدریجي ډول سره، کله چې یو شخص روژه ماتي کوي، په روژه ماتي نه وروسته دغه شل دقیقو نیم ساعت نه وروسته هم چې د دوه مړې درې مړې نور هم اشتیاوي، باید ډوډۍ بس کړي. ځکه کله چې زموږ ستاسو معدې ته غذا لاړه شي، نو دا د هرې غذا انرژي معلومه ده. مثلا زه یو مثال درته درکوم، یو ګرام کاربوهایډریټ چې موږ تاسو خو کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي، کاغه وریجه ده، کاغه ډوډۍ ده، کاغه نور خواږه شیان دي، دا نو 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروټین لکه دا غوښه، لوبیا، نخود، هګۍ، دې ته پروټینی مواد وایي. دا یو ګرام پروټین 3.5 کیلو کالوري انرژي بدن ته ورکوي. او یو ګرام شحمیات غوړ، دا د موږ تاسو بدن ته 9.5 کیلو کالوري انرژي ورکوي. نو دلته موږ تاسو باید دا بیلانس ولرو چې موږ څومره کاربوهایډریټو څخه استفاده کولای شو، څومره پروټینو څخه استفاده کولای شو، څومره د شحمیاتو څخه استفاده کولای شو، د موږ بدن په کومه فیصدي باندې له پروټینو څخه انرژي واخلي، په کومه اندازه سره د کاربوهایډریټو څخه، په کومه اندازه د شحمیاتو څخه انرژي واخلي. د دې فیصدي معلومه ده په نور ټوله دنیا کې چې کله یو څوک د غذایی مواد اخلي، د غذایی موادو څخه بدن ته د انرژي د ورکولو هغه فیصدي باندې معلومه ده چې په کومه فیصدي باندې دا شی وکارول شي، تر څو چې په فشار باندې هم په تاثیرونه کې، د زړه په امراضو باندې هم په تاثیرونه کې، په شکر باندې هم په تاثیرونه کې، او که چیرته څوک لري دیغه په هغه کبوالی کې پیسدي معلومه ده. دغه ټول خبره باندې به ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبرې کوو. خو زما ورته دا دغه لا تر دې چې دوه درې مړې نور هم اشتیا لري، ډوډۍ باید بند کړي. نو ځکه دغه ډوډۍ بیا وروسته زموږ ستاسو بدن ته انرژي ورکوي، او دغه انرژي زموږ ستاسو بدن لپاره په دغه اوایلو کې کافي ده.
بل اوریدونکو چې ایران اړیکه نیولې و، وای یخي وبوڅ خو ځکه چې شپې له خوا کار کوي، او د ورځې له خوا هم وای چې روزه را باندې خاطر سينو تر ډیره یخچالي وبوچ کی یا یخي وبوچ کی، د دوی لپاره سپارښتنه او توصیه څه ده؟
اصلا په تبابت کې دا اصل دا چې نه ډیر زیات یخ او یخ شي، او نه ډیر زیات ګرم شي، دا خدا دا دا د دې په تبابت نظر کې نه ده. که چیرې موږ تاسو ډیر زیات یخ شي وخورو یا ګرم شي وخورو، مثلا که چیرې یو څوک کار کوي، په جریان د کار کوي، بیا هم زموږ تاسو صحت باندې ډېر بد تاثیر نه کوي، ځکه بیرته زموږ تاسو بدن کې د کار په کولو کې حرارت تولیدېږي، انرژي تولیدېږي، هغه بیرته د بدن د حرارت درجه ثابته ساتي. خو که چیرې یو څوک یخ شي استفاده وکړي، هوا ګرم وي، فزیکی فعالیتونه لري، کارونه لري، نو په هغه صورت کې دا د عضلاتي سپازم سبب کېدلی شي. زموږ تاسو د بدن د حرارت درجه چې هغه 0 درجه ده، ثابته درجه ده، په دې باندې هم تغیرات د منفي تاثیرات اچولای شي. نو په همدې اساس باندې که چیرته فزیکی فعالیت کوي، زما ورته توصیه ده یخ شدیدونه خوري. خو بیا هم د هغه چا په نسبت باندې چې هغه فزیکي فعالیتونه لري یا کارونه لري، لکه چېرته سوکار لري، دومره منفي تاثیرات نه کوي، ځکه بدن بېرته هغه ګرموي او هغه سپازم او د بدن په د حرارت په درجه باندې کوم تاثیر نه اچوي. خو که چېرته داسې داسې اوبو څخه چې هغه ډېرې زیاتې یخې ده وي استفاده وکړي، نو دا به د صحت لپاره بیا ډېر زیات مفید وي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. د بل اوریدونکي پوښتنه دا وایي، هغه کسان چې د معدې تکلیف لري دغه پوښتنه دا وچی وایي، روزماتی چې کوم روزمات نه مې ورسته اوتومات معده په دردېږي او د معدې په درد اخته کیږم.
لودین صاحب، دغه د معدې مشکلات د معدې امراض چې کوم دي، دا د غذایی مواد سره د یو شخص نظر و بل شخص ته فرق کوي. بعضې غذاګانې دي چې هغه مستقیماً د یو د خوراک نه وروسته د معدې مشکلات زیاتېږي په بعضې اشخاصو کې، او بعضې اشخاص دي په هغو باندې کوم تاثیر نه اچوي. خو بعضې غذاګانې دي چې هغه د خوراک نه وروسته د معدې مشکلات کمیږي. زما ورته توصیه دا ده چې د معدې د روژه ماتي نه وروسته دا چې د معدې مشکل پیدا کیږي، د دې هغه اساسي علت باید پیدا کړي. په معده کې د معدې مشکلات چې کوم دي، دغه درې اساسي علتونه لري چې په معده کې د معدې د مشکلات رامنځته کیږي. اول، ټول هغه اسناد چې د معدې مشکل ولري یا د معدې په قسمت کې دغه احساس د درد ولري، نو د 15% نه نیولې تر 90% پورې د دې دغه د معدې د مشکلاتو علت به یو میکروب وي چې هغه ته اچ پایلوري وایي، یا هیلیکوباکتر پایلوري چې یو ګرام منفي باکتریا ده. باقي مانده د 15% پورې د معدې د مشکلاتو هغه اساسي علتونه چې دي، هغه خودسرانه د درد دواګانې دي. چې د درد دواګانې بدبختانه زموږ ساتو په هیواد کې د درد دوا په ډېره زیاته بېرحمانه پیمانه سره او په ډېره زیاته پیمانه سره کارول کېږي. دریم، په خپله لسو حالاتو کې د معدې مشکلات چې رامنځته کېږي، هغه بعضې کمزورې دواګانې دي. ټول مزمن امراض دي، که هغه د ګردو امراض وي، که هغه د جګر امراض وي، که هغه سرطاني امراض وي، او همدارنګه رواني حالات، رواني تشوشات، دا زموږ ستاسو په هیواد کې ډېر زیات دي. بعضې نور مرضونه دي چې هغه د زولنجرلسجرین او سیستمک مسلوسایټوزس وایي. په دا ټولو حالاتو کې د معدې تیزاب زیاتېږي، نو په نتیجه کې د معدې مشکل رامنځته کوي. کله چې د معدې مشکل د یو چا په نیز باندې رامنځته شو، نو هغه د معدې مشکل د غذانه وروسته د مریضانو د بعضې مریضانو ته درد پیدا کیږي او بعضې مریضانو درد نه پیدا کیږي. د هغوی دغه د معدې درد د درد وسب داسې ده چې کیدلی شي د هفتو یا میاشتې یا کلونه درد ورک شي، او یا دا چې کله درد رامنځته کیږي، درد د غذانه وروسته، یا مثلا د ترخو غذاګانو نه وروسته، یا د ترخو غذاګانو نه وروسته، یا هیڅ هم نه وي، په عني ډول سره درد رامنځته شي. د درد په څنګ کې به مریض ته اشتها هم خرابېږي، مریض بدوالی به هم پیدا کیږي، او هلته زخم د زخم وینه ورکوي. اکثرا د مریض په ډکو متیازو کې به توروالی رامنځته کیږي، یا مثلا تازه وینه ورکول کیږي، ډاکټر متیازو کې به تازه وینه راځي. نو دغه ټول هغه څه دي چې باید د معدې د مریض په رابطه باندې د دې ټولو شیانو باید د دې انویسټیګیشن یا تحقیق وشي، اساسي کاز یو علت پیدا شي. نو که چیرته علت پیدا شو او علت تداوي شي، نو په نتیجه کې دغه د غذا نه وروسته، یا مثلا په لوږه باندې، یا د بعض غذاګانو سره د درد زیاتوالی په مالي، دغه بیا ټول په اساسي ډول سره له منځه ځي. زما ورته توصیه دا ده چې باید دغه د معدې د مشکل هغه اساسي علت پیدا کړي چې ور د غذا نه وروسته د معدې لپاره معده کې درد پیدا کیږي. هغه علت باید پیدا شي، هغه له منځه لاړ شي، بیا بل څه د غذا نه وروسته د معده کې درد نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه نبیل صاحب چې زنګ وهلی ول، هلمند تاسو سره خبرې هم وکړې چې وای د پښو درد راته پیدا شوی دی، یو حلقې وچیږي، ستونی وچیږي.
لودین صاحب، دا چې رحمت الله نبیل ته د پښو درد او د وجود دردونه دي، او همدارنګه حتی وخت سترګو نظر مې هم اوس کم شوی ده، تشو متیازو ته هم زرزر زم، وزن مې هم کم شوی ده، دا ټول هغه څه دي. څو نقاط زه باید متوجه شي. اول، زمونږ ستاسو په ملک کې دا چې 300 ورځې لمر ته، خو بیا هم زموږ اکثره هیوادوال د ویټامین ډي د کمبود سره مخامخ دي. کله چې د ویټامین ډي یو دا خو یو ویټامین و، نن سبا په نوو کتابونو کې ویټامین ډي یو هارمون دی. هارمون د دغلا د مطالعه کې دی، نو لاندې مطالعه کې اول باید خپل ویټامین ډي لیول ته انسی. ویټامین ډي لیول باید وکړل شي. د ویټامین ډي لیول کټي ته ټیټ وي، هغه باید تداوي شي. دوهم دا چې دا چې مثلا پښی درد کوي، او د سترګو نظر هغه ته وي، دا وزن کم شوی، دا تشه متیاز تم زیات شي، خوله مرګ کیږي، باید یو د خپل شکر وګوري. شکر باید په نهره باندې وګوري. د شکر د کتلو لپاره درې قسمه معنی دي. اول، په نهره باندې باید خپل شکر وګوري. په نهره باندې باید شکر د 160 ملي ګرام نه باید پورته نه وي، که پورته وي او دوه ځله معاینه شي دا شکر ده. په مړه خټه باید خپل شکر وګوري، که چېرته شکر په مړه خټه باید د 200 نه پورته نه وي. که له 200 نه پورته وو او دوه ځله معاینه شو بیا هم دا شکر ده، شکر تشخیص وو. یو بله ډېره مهمه معاینه چې د دې مریضانو د تشخیص لپاره هغه اساسي معاینه ده، ایچ بی ایون سی ورته وایي، یا ګلایکیټډ هیموګلوبین، دا باید معاینه کړي، دا باید وګوري. د دې دغه فیصدې باید د 6.5% څخه د ایچ بی ایون سی لیول پورته نه وي. که چېرته پورته وي دا هم په دې معنا ده چې شکر ته داخل شوی ده. چې کله څوک شکر ته داخل شي په هغه کې هم د پښو دردونه وي، هم د مریض وزن کمیږي، هم د مریض په اشتها زیاتیږي، په مقابل کې وزن کمیږي، ځان بین درد کوي، سترګو نظر هم خرابېږي، ځکه شکر د بدن ټول واړه او لوی رګونه خرابوي. کله چې د بدن واړه لوی رګونه خراب شو نو په نتیجه کې دغه د شکر ټول جنجالونه، هغه جنجالونه یا اختلاطات چې شکر رامنځته کوي، همدغه د ځان دردونه دي، د پښو دردونه دي، د زړه حمله ده، مغزي سکته ده، د سترګو د نظر خرابوالی ده، په نرانو کې د جنسي قوې کمزورتیا زیاتوالی ده، او همدارنګه د ګردو عدم کفایه ده. دغه ټول جنجالونه او په هاضمي سیستم کې د قبضیت او د اسهالاتو رامنځته کېدو سبب کېږي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې یو ځل دی باید خپل شکر وګوري، د ویټامین ډي لیول وګوري او کلسیم وګوري. نو په دې شیانو کې چې شیرته مشکل وي، اکثره په دې ټولو امراضو کې همدغه چې یو کلینیک لري، یو ساس لکه دغه رحمت الله نبی ورو چې د هلمند تماس نیولی وو، ځان بهم درد کوي، پښې بهم درد کوي، وزن بهم کلیږي، تشه متیاز زبون درد درځي. نو انشاءالله دغه شاید معنی کې که چېرته معلوم شو بیا دغه تداوي کې انشاءالله د دې حالت خبره وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب، دا چې د اوریدونکو پوښتنې هم پاتې دي، یو بل پوښتنې ته هم ځواب ورکوو، بیا ورځو اوریدونکو ته. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې تلیفون نه وکړئ، یوې پوښتنې نه وروسته تاسو ته بیرته راځو. ډاکټر صاحب، د اوریدونکو پوښتنه پاتې وه، هغه دا ده چې وایي هغه څوک چې د حمل تکلیف ولري، میندواره وي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوي، د هغو لپاره کوم ډول خواړه توصیه کوئ تر څو د ورځې پر مهال هغه ماشوم وږی پاتې نه شي او یا هم په ګېډه کې چې کوم ماشوم وي هغه سالم رشد وکړي؟
ډېره ښه پوښتنه دا چې علي محمد رود نیمروز څخه دا پوښتنه کړې وه. ټول هغه خویندې، ټول هغه میندې چې هغه د حمل نه کوم مشکل ولري یا دا چې ماشوم ته شیدې ورکوي، نو په دغه دواړو حالتونو کې د مقوي غذاګانو څخه استفاده وکړي، خو شرط دا ده چې د دې په څنګ کې کوم بل مشکل ونه لري. نور نزاکتونه هم شته، مثلا یو څوک د شکر لري یا د ګردو تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري، نو په دې وخت کې هغه غذاګانې چې مثلا کارول کېږي هغه غذاګانې په سبابت کې معلومې دي. که چېرې د دې په څنګ کې کوم بل مشکل نه لري، صرف د حمل ولري یا ماشوم ته شیدې ورکوي، یو خور یا یو مور، نو په دې صورت کې ټولې هغه مقوي غذاګانې لکه مخکې چې ورته اشاره وکوله، خصوصا په پښتنمي کې، په پښتنمي کې د مقوي غذاګانو څخه باید استفاده وکړي، تر څو چې د ورځې په جریان کې د 14 ساعته 15 ساعته د دې بدن ته کافي اندازه انرژي ورکړي، تر څو چې هم که چېرته حمل ولري د وینې د لارې نه ماشوم ته کافي اندازه غذا ورسوي د مور په رحم کې، او که چېرته ماشوم ته شیدې ورکوي د شیدو د لارې نه په کافي اندازه شیدې ماشوم ته ورکوي، تر څو چې ماشوم دغه 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 د لوږې سره مخامخ نه شي. هغه مقوي غذاګانې اکثرا دا کولی شي شهمیار لکه مخکې مې چې ویلي، 1 ګرام 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي او زموږ ساتو ته ډېره زیاته بدن ته ډېره زیاته انرژي ورکوي. او د دې په څنګ کې هغه غذاګانې چې زیاتې شیدې تولیدوي، مثلا لکه د میوې جوس یا سبزیجات، د دې څخه زیاته وکارول شي. او بل ټولو نه مهمه خبره دا ده، ټول هغه خویندې میندې چې زموږ ساتو برنامه اوري، نو اکثرا دوی د کمخونی سره مخامخ کیږي، ځکه روزانه زموږ ساتو د بدن د اوسپنې ضرورت چې ده 1 میلی ګرام اوسپنه زموږ ساتو بدن ته داخليږي، او دغه 1 میلی ګرام اوسپنه زموږ ساتو په بدن کې د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې د بدن څخه خارجيږي. نو کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي او یا دا چې مثلا ماشوم د شیدې ورکوي، د بدن د اوسپنې ضرورت یې له 2 میلی ګرام نه نیولې تر 5 میلی ګرام پورې روزانه دې ته لوړیږي. نو په دې صورت کې دغه خوندې باید ټول هغو غذاګانو څخه زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې زیاته اوسپنه ولري. که چېرته داسې یو کار وکړي نو دوی کمخونی سره مخامخ کیږي.
ډاکټر صاحب، دا خواړه به تاسو سابو یادونه وکړه، نور کوم خواړه دي چې یو څه له اقتصادي اړخه هم ارزان ولويږي، پیدا کیږي په وطن کې، دا ښځې استفاده کوي څه وایي دغه ته؟
بس ما ورته دا توصیه ده چې د سبزي او ترکاري څخه ډېره استفاده وکړي. سبزي او ترکاري په خپل ترکیب کې په کافي اندازه سره اوسپنه لري، او د حمل او د ماشوم د شیدو ورکولو په جریان کې دغه کومه اوسپنه چې په غذایي موادو کې ده، خصوصا په د سبزیجاتو په میوو کې چې ده، دا هم د دوی د بدن هغه د اوسپنې ضرورت نه شي پوره کولی. نو دوی باید د حمل په جریان کې او یا دا چې ماشوم د شیدو ورکولو په جریان کې هغه وسپنه چې په سبابت کې د دوا په شکل باندې جوړه ده چې هغه د کمخونی دواګانې وایي دې څخه باید استفاده وشي تر څو چې دوی کمخونی ته لاړ نه شي او ماشوم ته هم د کمخونی ماشوم باندې هم منفي تاثیرات کوي. نو د غذا په څنګ کې باید هغه وسپنه چې د دوا په شکل ده د هغې څخه هم باید استفاده وکړي تر څو چې دغو مشکلاتو څخه کمخونیانو څخه
ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
محترم
سلامونه ومنه محترم ډاکټر صاحب
دا کاټ څخه په میدا باندې ډېر بد لګي غیر د سپیرو د دینه چې سپوره ډېر هیڅ کومه داسې بد هغه ده په کور څور نه واغ کاټ څخه وخري دای چې به مو دا میدا در په کور غیر د سپوره ډېر هیڅ کومه داسې وی کې ده نه وی خو شو رقم کاټ څخه وخري دا د میدې د در سبب یې ګرځي او بل میوې دغه زیاتره کورنۍ دغه یو رقم تمسخوا ورته وي یا پیپسي ورته وي دغه پوړیو کې رسې دي نه استفاده خو په زیاتره کورنیو کې دا مشکل لري چې نه لري د میدې دپاره. مننه
سلامت اوسئ وردګ صاحب. مننه پوښتنه مې ولیکل سولې وروسته ورته ډاکټر صاحب ځواب ورکړي. مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د بل اوریدونکو تماس نیولای. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غږ مو وصل.
السلام علیکم مجلس عام کرس ملا صاحبات درنده ابو سید کنده حالات درنده ابو سید.
ښه مهرباني وکړئ سادات صاحب.
ډیر مننه سلامات اوسئ له دې څخه محترم ډاکټر صاحب څخه د پښتنه د پچکل راجمات وکړ نو بیا چې ولالې رم شکر باندې تور شپه راسي.
پسترګې تور شپه سي.
بلې هو.
خا خا مننه پښتنه مو ولي کل سولا رادیو غږ مو جګو څنګه بیرته زموږ غږ اوریدل کېده. په هر حال ولي کل سولا سلامات او سي مننه کور ودان ورزو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تاسو غږ راځي مهرباني خبري وکي.
ژوند او سرور د پښتنه میکول زبیح الله يم د جلال آباد نه.
مهرباني
پښتنه دا و چې زما دغه معده مشکل لري او معده مې ډېر سخت سوځي چې کله لوبیا وخورم یا د غټه وخه همدا شنوريږي نو معده باندې چې د سیغه راځي دغه سوځښت راځي. مالکه دسي دوايي شوی ډاکټر سي هدایت وکي.
تاسو تر اوسه ډاکټر ته نه اتللی؟
ډاکټر ته تلم ډاکټر راته دوی راکې چې دوی خرم اسي او کله چې دوی خلاص شي نو بیا امغه مشکلې.
ښه مننه ډاکټر صاحب تاسو څه ورته وایي د زبیح الله ورور؟
بس برنامه ته د غوښتنې ان شاء الله مکمل په دې اړه به تشریحات
ورکړم. سلامات اوسئ مننه کور ودان بل اوریدونکو را خلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم نجین صاحب خیر جوړې؟
و ډیر مننه ستړي مشه کوم ځای نه مالی کني ولی او څوای راته د موضوع په اړه باندې.
رحمن الله خبر کوم د جلال آباد نه.
خامره باندې وکي رحمن الله خان.
ډاکټر صاحب نه ما دا وختونه چې دا روزه ماته ته یو نیم ساعت یو ساعت وخت پاتې شي نو دا امام یې دا باندې درد راځي.
د ورځې جریان کې بیا درد نه کوي؟
نه دوه په جریان کې درد نه کوي.
او بیا چې کله روزه ماته کوي بیا ورسته څنګه
بیا خی ما؟
ښه بیا خو یې فقط همدې ماښام وخت کې مو روژه چې نږدې سي روزه ماته نږدې سي معده په دردېږي. په هر حال سلامت اوسئ پوښتنه یاداشت وله بل اوریدونکي راخلو مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو ده. اورو غږ مو راځي مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. استودیو سره وصلې خبرې وکړئ مهرباني.
مننه روزانه تاسو ته سلام او ډاکټر صاحب محترم ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام په دې هله چې خو وخت مو پیل کړی وي او د صحت جامه مو پته نه وي.
مهرباني وکړئ تاسو د خبرونه په اړه څه وایئ راته؟
خبرونه خو مو تعقیب کړی ده دونه خو ډاکټر صاحب محترم نه به زه د خپل یوه پوښتنه وکړم کوم ستاسو اجازه.
مهرباني
ډاکټر صاحب محترم چې زما چې د مېدی تکلیف میده دسی او دو جمعه مخ کې ډاکټر صاحب محترم زما په دې مېده باندې دسی او بوج ون تیراله او داړې را لونیو نو داړه می ډیر خراب وو تقریبا شپږ یو غنټې ما کانګي کولې د مېدې چې کوم استنی دی غمه مخوړې هر رقم شربت می مخوړو د پودینه پورې می هر څه استعمال کړو خو هیڅ کار را باندې ونه شو او تقریبا دې چې ما د خپل لو بیلو چې خدای نه خواسته ز مرګ ته نږدې شوی ما نو زما دغه یو تقریبا به چې می ټیسونه وکړلو اچ پالوري لري د مېدی نو به می دوايم خوړل خو اوس چې کله پروت یم ډاکټر صاحب محترم نو دا مېده چې می دا لکه دس یو احساس کوم لکه په دې مېدی چې می وغټه تیګه پرته وي ی دسی پډاډه چې څملم په دې چا پډاډه به می دا مېده برابرې کله چې په خېډاډه یا سیده څملم به می په دې مېده باندې د ښانی بوجي او کله چې مېده کې می څنې وي او نارې ما نو هغه وخت مېده سی یو د درد احساس کوم نو ستاسو د جواب پته مې هدایت مو ماته څه دی چې زه کوم دوايي یا کوم وسایل استعمال کوم
مننه سلامات اوسې کور ودان پښتنه مو واوریدل څه بل اوریدون کې لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ستاسو غږ وسل دی علیکم سلام مهرباني و ډیره مننه کوم ځای نه مالی کني ولی او څه پښتنه لره
یار دې دې نمروز د ولایت د پالیسټ څخه څنګه ته دا د بلولو هونو په پر باندې تاسو دا څنګه دې زنه
تکرار خدای مهربانی تاسو بولی لارو کې مشکل لري هر منزل پر او داس کوي امدا مپختنه وکنه
او ور د سازمان سره د سمارټ جرنه د هر منزل پر او د دې ور او داس کوم دواړي چې موږ لپاره ګټه کوي هغه د راځه سم بیان
خا مسانې لارې نه مشکل ده او کنه په ډاکومنټ یازو کې مشکل مو مسانې لارې نه ده او کنه د ډاکومنټ یازل لارې نه
خبر رامنی بجی لگے گی ڈاکٹر صاحب میں سوال لگ رہا ہے جواب رکھ رہا ہے
مشخصه پختنه مو څه ده او بخې کې پختنه مو مشخصه کوي چې آیا روزه سره هم کوم تړاو لري کنه لري تاسو دغه مریضي
زما موضوع اصاب چې روزه مو زما ساته خراب دي نه دي او بل فشار تقریبا دی فشار نکلا کا ته کی کله پورته کیږي او بس مې روزه جون زما تقریبا ته ځافه کیږي
او تاسو خو نور څه عمل نسوار سیګریټ دا څه عمل خو نه لري
نسوار کوم نور چیرې
کوم نسوار کوي مننه سلامات اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو راخلو بیا به ډاکټر صاحب نه د پښتنو ځوابونه وورو بیا خبرونه هم پای تر سو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني علیکم سلام لګمو کې خپل ځای تغییر کې چې غږ مو وځي سي مهرباني خبره ته ادامه ورکړي
سامسو
مهرباني
دا چې زما د پښتنه د میډیا کلیپ لرم د میډیا ګایز تقریبا په ورځ کې څلور پنځه ورځې د شنا پاتې زما دوای می دیر کړی دی چې څنګه مکړی دی کوم پیدا نکړي او کله کله په داسې حال کې چې ګوارې د ناس ډاکټر دا سم دا پښتنه ده د پاتې چې دوی موږ ته سم دوا سره وشي.
ښه، مننه، سلامت اوسئ. کور مو ودان اورېدونکو، مننه چې اړیکه مو ونیوله. دا چې د خپرونې هم لږې شېبې پاتې دي، راځئ چې ډاکټر صاحب د بېرته واسو چې ستاسو پوښتنې بې ځوابه پاتې نه شي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، تاسو یې حتمن د اورېدونکو پوښتنې لیکلي دي، در سره ورته ځوابونه ورکړئ. بیا که ما هم کومه پوښتنه درلودله د منځ منځ کې به مطرح کوو. مهرباني وکړئ تاسو پوښتنو ته ځوابونه پیل کړئ.
لودین صاحب، دا چې فضل هادی وردګ ورور د وردګونو تماس نیولی و چې زموږ کوم خپل دا بغیر له سپینې ډوډۍ نه بل هر کتخ چې خوري د معدې باندې بد تاثیر کوي. اول دا ده چې د معدې د مریضانو په پرهیز کې اول باید ټول هغه اشخاص چې زموږ ستاسو خپرونه اوري او دوی د معدې مشکل ولري، د معدې د مشکل اولنی پرهیز دا ده چې کومې غذا په مقابل کې، د کوم شي په مقابل کې چې دوی په دوی باندې منفي تاثیرات کې دغو په مطلب کې باید کموالی راولي. او بله دا ده چې دا مریضان د پخې سبزي څخه زیاته استفاده کولی شي، ځکه دا پخه سبزي کې هغه کدو ده، که هغه بېنډۍ دي، که هغه پالک ده، که نوره پخه سبزي ده، دغه ټول د معدې په تیزابو کوم تاثیرات نه کوي. دا کولی شي د سپینې ډوډۍ څخه استفاده وکړي او ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې تیزاب افراز زیاتوي، لکه مخکې مو چې ورته اشاره وکوله، بعضې مریضانو کې وریجې وي، په بعضې مریضانو کې لوبیا وي، په بعضې مریضانو کې غوښه وي، او دغه ترخې ترشې غذاګانې په ټولې دغه مشروبات غیر الکولي، دغه ټول معدې په مریضانو باندې منفي تاثیرات کوي. د هغو څخه باید ډډه وکړي او کوم شیان چې ورباندې منفي تاثیر نه کوي هغه کولی شي استفاده وکړي. او د دې نه وروسته باید هغه د معدې هغه اساسي علت باید پیدا کړي، تر څو چې په طبابت کې د مرض اساسي علت پیدا نه شي نو هغه مرض له منځه نه ځي. کله چې اساسي علت پیدا شو هغه مرض بیا له منځه ځي او هغه ته تشخیص هم ممکنېږي. نو زما ورته توصیه دا ده چې باید کوم شیان چې ورباندې بد لګېږي هغه څخه ډډه وکړي او معدې د مشکل هغه اساسي علت پیدا کړي تر څو چې له دې مشکل څخه خلاص شي. دغه دوهمه پوښتنه چې دغه التونسا په اکثر کورونو کې کارول کېږي، دا په معده باندې څنګه ده؟ التونسا دا په خپله په معده باندې منفي تاثیرات کوي، خصوصا هغه څوک چې بیا روژه وي، روژې نه وروسته، ځکه معده خالي وي. نو التونسا کې هم اکثر په ترکیب کې ویټامین سي موجوده وي، نو دغه ویټامین سي په دې معدې تیزاب او افراز زیاتوي. نو په نتیجه کې که چیرته څوک د معدې د پخوانه مشکل ولري هغه هم زیاتوي، او که چیرته څوک د معدې مشکل ونه لري او په دوامداره ډول سره د روژه ماتي په وخت کې د دغه التونسا وي، که نور ترخه شیان او ترو شیان وي، له دې نه زیاته استفاده وکړي او په خالي معده باندې د معدې مشکلات رامنځته کولی شي. امید مو دا ده چې دې شیانو څخه استفاده ونه کړي. کله چې معده په تدریجي ډول سره د شیدو یا مثلا د میوې جوس یا یخنی شوروا یا نور داسې شی وي، لکه اوبه، دا چې هغه څه بیا د هغې نه وروسته کولی شي که د معدې مشکلونه نه لري دې څخه استفاده وکړي، خو د روژه ماتي په وخت کې به له دې څخه استفاده نه کړي، دا په معده باندې منفي تاثیرات اچوي.
خا، او د دې غبل ورور چې جلال آباد نه اړیکه نیولې وای، کله چې لوبیا یا غټه غوښه وخورم نو معده درد کوي او که دوايي څه ورته سپارښتنه کوي؟
دا هغه زموږ له ورور چې جلال آباد هم دا پتره کړې و. لودین صاحب، ټول هغه مریضان چې هغه په معده باندې لوبیا به تاثیر کوي، غټه غوښه به تاثیر کوي، وریجه به تاثیر کوي، نو د دې مریضانو اساسی علت باید مخکې دې نه چې زه وایم باید یو ځل د دوی څخه معده معاینه شي که چیرته مریضان ایچ پایلوري ولري. ایچ پایلوري لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړل، یو میکروب ده، تر 90% پورې د معدې مشکلات همدغه میکروب څخه رامنځته کیږي. دا باید یو ځل تشخیص یې وکتل شي. د دې تشخیص په خاطر باندې درې لارې دي. اول، یا د مریض په ټاپ میتیا چې باید دغه میکروب باندې د انټیجن وکتل شي، یا یو بل ټیسټ چې د مریض د تنفس د لارې نه کیږي چې هغه د یوریا بریتنګ ټیسټ وایي، په هغه کې د دې بکتریا د غذاتو غلظت یا کنسنټریشن معلومیږي، دا باید وکتل شي. او یا دا چې مثلا مستقیما د معدې څخه چې مشکل وي کوم ځای کې، هلته باید د انډوسکوپي د لارې نه غوښه واخیستل شي. هغه غوښه باید معاینه شي چې هغه ته بیسي وایي. که چیرته دغه معاینات وکول شي او 95% دغه معاینات چې دا د دې هغه سینسیټیویټي موجوده ده، نو دغه ایچ پایلوري اکثر د معدې مریضانو کې دغه مشکل وي. زموږ استاذو په هیواد کې لودین صاحب اکثر مریضان چې د معدې تکلیف ولري او د ډاکترانو له تداوي څخه راضي نه وي، یو هغه اساسي مشکل دا ده چې په اوله کې دوی چې کله معدې مشکل پیدا کړی ده، معده یې په خود سره ډول سره تداوي کړی ده.
خو متخصص ډاکټر ته نه دی ورغلی
چې مثلا دوايي هم اخیستې وي مراد نه ده تشخیص کړی دغه د ایش فایلوري رژیمونه چې په ټوله دنیا کې څنډه رژیمونه موجود دي د هغو رژیمو څخه په تخصصي ډول سره چې پاتنه نه ده کړې نو هغه ته چې دوايي ګډه وډه خوړلې ده کله دوا خوړلې کله نه ده خوړلې یا دا چې مراد نه ده تشخیص کړی نو د دې میکروب مقاومت رامنځته کوي کله چې د دې میکروب مقاومت رامنځته شي بیا دغه مرض منځ نه دي بیا دغه مریضان مجبور او مکلف دي چې ټول عمر د میډیا د دوا څخه استفاده وکړي
جوابونه ورکړو چې دا بې ځوابه پاتې نه سي. بل اوریدونکي ویل وایي نیم ساعت یا یو ساعت یا یو نیم ساعت چې روزما ته پاتې سي په معده مې درد کېږي، لنډ ته هم ځواب ورکړي بیا به درې نورې
پوښتنې.
او بل اوریدونکی ویل چې معده می درد کوي چې پایلری هم لري، وای داسې احساس کوم لکه په معده می چې غاټه تیږي ایښې وي.
لودین ته ټول هغه اشخاص چې دغه دی مدي د درد علاج اشپاجری بي نو یا به متا درد وي یا به متا درنده وي د دې مریضانو اشتیام خراب وي ولې به درد کوي قضیه به هم ورته پیدا کیږي نس به هم بدون عقبي د فوټل به هم سوځي او خدا کو بیا د بتورول هم دل کیږي. نو زما ورته توصیه دا ده چې دغه دی اشپاجری دوا هغه رژیم چې د اشپاجری په خاطر باندې ورته کیږي دوا هغې د اشپاجری د اریډیکیشن د هغه په خاطر باندې هغه متخصص او سره واغلي اشپاجری خاتمه کی وکړي چې دا ګډه وډه دا واخلي کله دا واخري کړي نه کړي د دې میکرو مقاومت هم زه کیږي بیا موږ ټول عمر نه دغه مشکل څخه دای راځي. نو باید د دې په رابطه باندې ډیر زیات جدي اوسئ کی خو سره نه دا واونه دي او ګډه وډه دا واونه دي هغه چنده دې کومه د اشپاجری چې په تبابت کې موجود دي دغه استفاده وکړي ترڅو چې دا میکرو ختم شي.
ډاکټر صاحب هغه بل اوریدم کی وای چې او داس مینه درې ګهر مانځه ته او داس کی ته شو متیاز کی مشکل درلو د هغه ته څوایي او هغه بل اوریدم کی ته چوایي کله چې روزانه سم ګردو باندې من فشار راځي او اعصاب می هم خرابېږي. دغه دوه پوښتنې به جواب کو په لاندو کې یو دقیقه وخت لري مهرباني.
بس دغه څوک چې د رات تکرر لري باید وکړ سي چې په ادرار کې به میکروب نه وي موجود، یعنی سوزاک ده او یا دا چې په نرانو کې اکثره چې عمر د 30 کلو څخه پورته لاشي یو ناروغي ده چې غته پروستات وای د پروستات لویواله هم دغه د بولی یعنی د باولو یا د ادرار د تکرر سبب کیږي او درد ته نور شيږي او د مریضان څخه کړه دغه چیز د علت بیا غوي پروستات وی هغه لوی سي نو بیا هلته د مریض په تشو میتازو کې نور مشکلات هم رامنځته کیږي او حدا سوزا کا پتو بیدا کیگی یخوالی به هاور در یخوالی کیگی زبدوار
بله. او داکتر سید دا قبل اوریدون که تا هم لاند وای او بخی در ثانیه وقت لره دا قبل اوریدون که چی ویل چی اصاب خرابی گی لاند که ورته چو وای
بس مشکل دا قوبت بخونه دمو مستاس پیوان که اصابی مشکل که دیر زیاد دی اصابی روانی مشکلات دی پیشان سر هم مستقیمان رابطه داری دی میدیه سر هم داری دی انسان دی نور سیستمو سر هم داری نو یو زن باید مستقیمان
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه سلامات او سیدا چې د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي. سلامات او سی په دې هیله چې د اوریدونکو پوښتنې هم جواب سوي وي. اوریدونکو ډیر ډیر مننه چې خبرونې سره مو اړیکه ونیوله. ډاکټر صاحب چې د داخله چارو متخصص او د شکر ناروغي متخصص وو ډاکټر فضل احمد زای له تاسو نه هم مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونې ته مو اړیکه ونیوله.